یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستوري مشایې په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. له ازادي راډیو نه روانې یو ساعته خبرونې ته مو زه محمد وصل وسال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د نوماندانو د موقت ټاکنې په تړاو د خبري ناستې وروستی حال او د ټاکنو له نوملړ څخه د یو شمېر نوماندانو د لرې کېدو په اړه راپورته شوو غبرګونونو حال درکوو. دا شان په تېره هم یو راپور لرو چې د افغانستان د سولې له شورا وایي ازبکستان ته د افغان حکومت په اجازه طالبان دغه هیواد ته وربللیو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې نور بسته 19 پروګرام هم خبرېږي، خو له دې هر څه وړاندې سالم محمد صالح د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د سولې علي شوروي د ازبکستان د چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرې له افغان حکومت سره په هماهنګۍ سوي دي. د سولې ولسي حرکت غړي چې له کابل د بلخ پر لوري روان سوي دي نن د کابل میربچکوټ ولسوالۍ ته ورسېدل. اروپایي اتحادیې پر سعودي عربستان انتقاد وکړ. د سولې علي شوروي د ازبکستان د چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرې له افغان حکومت سره په هماهنګۍ سوي دي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې د سولې علي شورا مخکې د سیمې له هیوادونو د سولې په مذاکرو کې د همکارۍ غوښتنه کړې وه.
ازبکستان
تر دې مخکې له افغانستان له حکومت څخه اجازه وغوښتله او افغانستان د اجازه ورکړه چې په دې برخه کې همکاري وکړي. له شک پرته چې طالبانو پخوا هم پر دې موضوع ځینې بحثونه ورسره کړي دي. د ازبکستان چارواکو او د طالبانو استازو سرچینو ویلي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر مسؤول شیر محمد عباس تانکزی تېر اونۍ ازبکستان ته تللی او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له عالي رتبه چارواکو سره د خبرو لپاره یې د یوه هیئت مشري کوله. د طالبانو یو مسؤل د ازادي راډیو مشال څنګه ته په ویلامه کې ویلي چې دغه خبرې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په افغانستان کې د ازبکستان د پراختیا پروژو ترڅنګ پر ګڼو موضوعاتو متمرکز وي. ازبکستان پخوا ویلي و چې حاضر دی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو کوربتوب وکړي. د سولې ولسي حرکت غړي چې له کابل د بلخ پر لوري روان سوي نن د کابل میربچکوټ ولسوالۍ ته ورسېدل. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن غرمه ازادي راډیو ته وویل:
موږ نن سهار شاوخوا 6 بجې د شکردرې ولسوالۍ د مراد قلبیګ له سیمې څخه حرکت کړی دی. اوس د کابل د میربچکوټ ولسوالۍ د سوفیانو سیمې ته رسېدلی یو. دلته د مکو همزګر له خیر له همدې ځای څخه حرکت کوو او بیا مخته ځو.
د سولې د ولسي حرکت غړي د جمعې پر ورځ له کابل څخه د بلخ پر لوري روان سول. دغه حرکت 25 غړي لوڅ پښې روان سوي دي. هغوی بلخ ته په لار کې ځای تم کیږي او د هر سیمې له ولسونو سره به د سولې پر اړتیا او امکان خبرې کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لري. جمهوری ریاست نن یکشنبه د ولسي جرګې انتخاباتو له نهایي لیست څخه د ځینو احتمالي کاندیدانو د نومونو تر لرې کېدو وروسته په ویلامه کې دا خبره کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون 15 کسان له نهایي لیست څخه لرې کړي او 45 کسانو ته یې خبرداری ورکړی دی. جمهوری ریاست په ویلامه کې ویلي چې د ملي یووالي حکومت تل شفاف او عادلانه او پر وخت انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دی. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له هغو 104 د شو شکایتونو چې د کاندیدانو له ابتدایي لست څخه د لرې سو کسانو په اړه کمیسیون ته ورسېدلی وو، د 102 تنو استدلال د توجیه وړ وو او وروستي لست ته یې شامل کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د تشې چارواکي وایي چې د پاکستان له نوي حکومت څخه په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په تړاو د شې هاور اړخیزې پالیسي هیله لري. د افغان کډوالو د تشې مشر عبدالحمید جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
منګ امید لرو چې منګ به د پخوانیو حکومتونو په سیر باندې د سره هم په ماغه شکل باندې تعلقات ولرو، په ماغه شکل باندې به ګډه همکاري ولرو او ترسو چې موږ شو کولای چې د مسلمانو مجموعه مهاجرین چې دلته دي په عزت سره په افغانستان کې د افغانستان حکومت جلب او جذب شو، افغانستان حکومت افغانستان ته لاړ شي.
په پاکستان کې د تیرې میاشتې پر 25مه پارلماني ټاکنې وسوې چې په نتیجه کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند ډېرې څوکۍ وګټلې او ټاکل سوې ده چې په نږدې ورځو کې خپل حکومت تشکیل کړي. د ورزګان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت مرکز ترین کوټ کې د بریدونو پر مهال 6 وسلوال طالبان وژل سوي او د دوی د یو سر ګروپ په ګډون 9 تنه نور ټپیان سوي دي. د پولیسو د لومړي کنده قمندان لومړي څارن ملک زین الله نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو دغه بریدونه تیر شپه شاوخوا 12 بجې کړی و. د ده په خبره په ځوابي حمله کې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي او وطن نور ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اروپایي اتحادیې له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې د بشري حقونو د هغو مدافع ښځو په اړه معلومات ورکړي چې په دغه هیواد کې نیول سوي. په سعودي عربستان کې د فعالانو نیول کېدل د دې سبب سول چې د سعودي عربستان له کاناډا سره ډیپلوماتیکې اړیکې خرابې کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موګرینی ویاندي په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه اتحادیه په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د مدافع ښځو د نیونو په اړه د سعودي عربستان له چارواکو څخه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره پر رغنده ډول خبرې پیل کړي. د سعودي عربستان چارواکو تر اوسه پورې د اروپایي اتحادیې د اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د زلزلې دوو ټکنونو د البانیا په شمال کې لسګونو ودانیو ته زیان واړوه. چارواکي وایي چې د لومړۍ زلزلې شدت د ریشتر په حساب 15.4 او د دویمې 15.1. د البانیا دفاع وزارت وویل چې لومړۍ زلزله پرون مازدیګر 5:03 او دویمه 15 دقیقې وروسته وسوه. چارواکي وایي چې تر اوسه پورې د زلزلې له کبله د مرګ ژوبلو په اړه راپور نه دی ورسېدلی. او د 2001 میلادي کال د ادب د نوبل د جایزې ګټونکی بریتانوي لیکوال وی اس نایپل د 15 کلونو په عمر ومړ. د بریتانیا اسوسیشن پرس خبري اژانس پرون شنبه د نایپل د میرمنې په قول راپور ورکړ چې نایپل په لندن کې په خپل کور کې په آرامه سا پریکړه. نایپل په 1903 میلادي کال په ترینیداد کې زیږیدلی و.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. همدا شپه د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون لخوا په رای پاڼو کې د ولسی جرګې د نوماندانو د موقعیت ټاکنې په تړاو خبري ناسته دوام لري چې دغه به د غونډې له منځه زموږ همکار وروستی حال راسره شریک کړي. دا شان د کاندیدانو له وروستي لسته د 15 نوماندانو د نومونو له لرې کېدو وروسته یو لړ غبرګونونه راپورته شوي دي. تفصیل به یې په یو راپور کې تاسو ته وړاندې کړو. دا شان په یو بل راپور کې بیا وایي چې د افغانستان د سولې علي شوراوي ازبکستان د افغان حکومت په اجازه طالبان دغه هیواد ته ور لیو.
و بدون شک این کارهایی که در این روزا صورت میگیره در هماهنگی ما صورت میگیره.
د یو شمیر نورو راپورونو مطالبو تر څنګ نور بس اونیس پروگرام د غنی په دوهمه نیمایي کې راځي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. خبرونه په پیل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورزول ته په رایپانو کې د ولسی جرګې د نوماندانو د موقعیت ټاکنې د پچاچونې غونډه روانه ده. رحمت افغان همدا شپه سره د انتخاباتو کمیسیون د ټلیفون په کرخه د افغان څخه په پیل کې تاسو ته خلاص تری مشي وایم. مهرباني وکړئ چې مینوالو سره معلومات شریک کړئ چې دغه غونډه څه ډول روانه ده او تر دې مهاله کوم معلومات شریک شوي دي. بله افغان صاحب، دغه بهیر سرل کېږي هم مدني فعالان او د نوماندانو استازي او پخپله نوماندان هم دغه پروسه سره لشي دغه د پچاونې پروسه.
بله رسنۍ دي همدارنګه بهرني یا نړیوال څارونکي دي د ګوندونو استازي دي خپله کاندیدان دي دغه لوی چارې او پرې پرمختللي سیستم سره سرل کېږي او دوی دلته حاضر دي. داسې غونډه سهار وختي پیل کېږي ځکه پیل نه کړل چې کوم کسان سبا د سیاسي کمیسیون نه دوی نومونه لیست نیستلي وو، هغه کمیسیون ته راغلي وو او دلته یې شکایت کړي چې ټینګار یې دا و چې دغه پاکچونه باید شروع نه شي. په دې انتخابات خپلواک کمیسیون ته راغلو ویم رسنۍ ته وویل چې دوی ورته وویل دا کار دوی نه ده، بلکې د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون پرېکړه پاتې وخت د هغوی سره خبرې وکړو.
The duration will be less than 1 minute.
بله بله، ډېر زیات مننه کو افغان صاحب کور ودان چې وروستي معلومات مر سره په دې تړاو شریک کړل. بلخوا د انتخاباتو د وروستي لیست څخه لري کړ شوی ځینې کاندیدان اعتراض کوي، وایي چې دوی د سیاسي دسیسو قربان شوي دي. له ډلې فوزیه کوفي وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوري ریاست د لاسوهنو تر فشار لاندې راغلی، نو ځکه یې پرېکړې هم شفاف نه دي. جمهوري ریاست بیا په یو خبره شوی اعلامیه کې د کمیسیونونو په خپلواکۍ ټینګار کړی دی. په دې تړاو به نور جزئیات زما همکار یوسف زدران را سره شریک کړي چې همدا شېبه را سره په سټوډیو کې دی. زدران صاحب، په ستړي مشئ، مهرباني وکړئ په دې اړه نور جزئیات او معلومات او غبرګون نه سدي.
وروسته له هغې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ولسي جرګې ته کاندید 15 کسان له لسته وباسل، دغې پرېکړې په اړه جدي غبرګونونه هم راپارېدلي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي احتمالي کاندیدان یې د اسنادو کې د ځمکو د غصب، فساد او بېلابېلو نورو تورونو له مخې څېړل شوي او خپلې وروستۍ پرېکړې یې تېره ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولېږلې. په دغه لیست کې 15 کسان د وروستي لیست څخه باسل شوي دي چې دوی په دغه پروسې باندې انتقاد لري. له ډلې فوزیه کوفي نن په یوه خبري غونډه کې راځایره شو، ویل چې په دغو ټاکنو یا په دغه لیست تهیه کې د جمهوری ریاست مستقیم لاس دی، نو ځکه دوی دا پریکړې نه مني. نوموړي وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کار د سیاسي دسیسو قرباني شوی دی. نوموړي په دې اړه د خبرو په یوه برخه کې وویل:
ما در اعتراض خود به اینا گفتم که شما اگر ثابت کنید، هر نهاد دیگه ثابت کنه که حتی یک تفنگچه غیر مسئول ما یا هر یک از اقاربین ما داشته باشند، ما حاضر هستم از صحنه سیاست افغانستان، از مردم افغانستان معذرت بخواهم و کنار برم. متاسفانه اینا هیچ سندی را نتونستن به ما ارائه کنن، کار خود را در یک غیر شفافیت عام و تام اینا پیش بردن.
د ولسی جرګې د احتمالي کاندیدانو د اس فاکله د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دورستي تصمیم پاړه ولسمشرې مانې هم مطبوعاتي اعلامیه خپره کړې ده. دا اعلامیه چې نن د یک شنبې پورې خپره شوې، پکې د انتخاباتي کمیسیونونو په خپلواکۍ ټینګار شوی دی. په دغه اعلامیه کې راغلي دي چې د ملي وحدت حکومت تل رڼو، عادلانه او په موقع انتخابات ترسره کول ته ژمن وو، او دی او د انتخاباتي کمیسیونونو استقلالیت او واکونه په قانون کې څرګند نوازي دي. حکومت د هیواد نافذه قوانینو سره سم د انتخاباتو کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپلواکۍ ته بشپړ درناوی درلود. اولیه همدا ډول په اعلامیه کې د تیزې دوستی لیست په اړه ښکاره څه نه دي ویل شوي. ولې لیکلې دي چې د اعلان شوي مهالویش سره سم د انتخاباتو ترسره کېدل د ملت او دولت غوښتنه ده، چې د ملي وحدت حکومت له ژمنتیا د افغانستان او هیواد له نورو نافذه قوانینو څخه سرچینه اخلي، نو په خپل وخت د ټاکنو په کېدو کې هیڅ ډول تردید ځای نه لري. له دې سره حکومت د دغو انتخاباتو ښه ترسره کېدل د خلکو په همکارۍ او قانونمندۍ پورې تړلي، وایي چې د دغې ملي پروسې او ازموینې بریا د ټولو اقشارو او ګران وطنوالو لخوا د هیواد د نافذه قوانینو له رعایت او د خلکو له همکارۍ پورې تړلې ده. د یادونه ده چې د دغو انتخاباتو په اړه چې د میزان د میاشتې په 13 نیټه ترسره کېږي، له دې وړاندې د سیاسي ګوندونو او سیاسي نورو چارواکو هم اندېښنې راپارېدلې دي او انتقاد یې دا دی چې د دې لپاره رڼه او شفاف اقدامات نه کېږي، بلکې د دغه پیشنهادونو په نتیجه کې چې دوی انتخابات د حکومت او د انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورکړي باید اقدامات ترسره شي.
زدران صاحب، په ټولنیزو رسنیو کې هم خبرګونونه راپارېدلې دي، د دې تر څنګ نور څه خبرګونونه، غونډې، اعتراضونه هم شوي؟
اولین دا طبعا هر کار لزان سره مثبت او منفي اغیزونه او همدارنګه تفسیری لري. په دغه لیست کې هم ځینې کسان شامل شوي دي. خلک هم دا په اړه باندې خوشحال دي چې دا کسان د لیست څخه لرې شوي دي. ولې انتقاد دا دی چې 15 خورا کم دي. په افغانستان روانو حالاتو تبتو له دې وړاندې حکومت تل دي چې د مخالفینو سره ډیر کسان لاس لري، چې حتی هغه ویل کېږي د ولسي جرګې دننه دي هم نومونه چا نه دي اخیستي. د دې تر څنګ نوي کاندیدان چې ولسي جرګې ته کاندید کړي دي په اړه باندې د غصب فساد وژنو او بلابل نور تورونه په لومړۍ مرحله کې هم شوي وو او بیا هم د خلکو ترمنځ غصب چې په ټول نیوز رسنیو تاسو اشاره وکړه شته. خو دوی وایي چې 15 کم کسان دي ولې دا یو ښه اقدام ګڼي، تر څنګ یې ځینو خلکو په اړه باندې بیا اعتراضونه هم شته چې ولې داسې کسان چې هغوی تر ډېره یعنې څه نه دي کړي ښکاره ډول هغه باسل شوي دي. نو طبعا دا مثبت تفسیر هم له ځانه سره لري او منفي تفسیر هم لري، خو تر ډېره انتقاد دا دی چې په لیست کې خورا کم کسان له د نوماندۍ له نوملړه لرې شوي دي، دا باید زیات وای ځکه چې شاوخوا 2000 کسان د افغانستان ولسي جرګې چوکیو د ګټلو لپاره په مسابقه کې دي او ځانونه کاندید کړي وو.
ډېره زیاته مننه یوسف ځدران له وروستیو معلوماتو چې موږ سره مو شریک کړل. د وروستیو معلوماتو له مخې 15 کسان د ولسي جرګې له وروستي لیست څخه حذف شوي دي او دوی هم شکایتونه لري چې دوی په بیځای ډول باندې له دغه لیست وستل شوي. اوس هم بیا هم وار ورکو یوسف ځدران ته چې اقتصادي خبرونه تاسو ته وړاندې کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لخوا د متشبثو ښځو د لاسي صنایعو څلور ورځنی نندارتون نن په کابل کې پیل شو. د یاد وزارت ویان مسافر خو ګندی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو نندارتون هدف د میرمنو لاسي صنایعو ته بازار موندنه او د ښځو له اقتصادي فعالیتونو ملاتړ وباله. د ښاغلي خو ګندی په وینا په دغه نندارتون کې د 1500 ولایتونو متشبثو ښځو په سلو غرفو کې خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي دي. دی وایي د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په پلان کې لري چې دا ډول نندارتونونه په نورو ولایتونو کې هم جوړ کړي. د افغانستان د کرنې وزارت لخوا د کرنیزو تخمونو د پروسس او تجزیې او مجهز لابراتوار د لومړي ځل لپاره په هلمند ولایت کې په کار پیل وکړ. د یاد ولایت د کرنې رئیس سید رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل د دغه لابراتوار له لارې تر اوسه 1200 میټریک ټن اصلاح شوي تخمونه تولید شوي دي. ښاغلی قلم وایي د دغه لابراتوار له لارې د تخمونو ډولونه، بېلابېلې ناروغۍ او د تخمونو سموالی تشخیصېږي. د ده په وینا اصلاح شوي تخمونه به د راتلونکي فصل لپاره د دغه ولایت په بزګرانو وویشل شي چې په دې سره به یې په حاصلاتو او اقتصاد کې د پام بدلون راشي. او نن د کابل په بازارونو کې توکو عمده بدیدي د قزر یو انګلیسی پاؤنڈ یو نوی افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومانه 1 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1.12 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1595 افغانۍ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. ازادي راډیو تاسو په 3.15 FM سپو باندې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس هم یو نړیواله موضوع د کسپین د سمندرګي د غاړې د 15 هیوادونو مشنن په قزاقستان کې جرګه کیږي چې د دغه سمندرګي د حقوقي موقف په اړه خپل اختلافات هوار کړي. په پام کې ده چې دوی نن یو کنونسیون لاسلیک کړي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي ده. نوري صاحب، دغه کنونسیون چې ټاکل شوی د 15 وړو هیوادونو مشانې لاسلیک کړي پر څه ډول یوې حل لارې تاکید کوي؟
بلې وېسال صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. هغه کنونسیون چې د کاسپین د سمندرګي د غاړې د 15 هیوادونو مشران به نن د قزاقستان په اقتاو بندري ښار کې لاسلیک کړي، له ټولو هیوادونو غواړي چې په سیمه کې پوځي حضور محدود کړي او هم له دې سره مرسته کوي چې اقتصاد ته وده ورکول شي. د روسیې، ایران، آذربایجان، قزاقستان او ترکمنستان د ولسمشرانو د نننۍ سرمشریزې د مخه د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په غونډه کې د دغه سرمشریزې د اجنډا لپاره پر تیاریو خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې وزیران یوې موافقې ته ورسېدل چې له مخې پر کنوانسیون تر لاسلیک کېدو وروسته سمدستي نور کارونه پیلېږي. د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړه چې د 15 وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د کاسپین د سمندرګي په اړه د ګډ کار کولو په برخه کې د همکاري په باب له ترلاسه شوې موافقې راضي دي. کرملین البته د اګست په 10مه د دغه سرمشریزې په اړه اعلان کړی و چې د دغو اختلافاتو د هواري لپاره خبرو اترو څه باندې 2 لسیزې وخت نیولی چې نن موږ تر دې مرحلې پورې رسېدلي یو. بلې وصال صاحب.
بلې، د کسپین د سمندرګي په اړه د اختلافاتو څه کم 3 لسیزې کېږي، اصلي ستونزه څه ده او د غاړې هیوادونه یې څه دعوی کوي؟
وصال صاحب، بحث د کسپین د موقف پر سر دی چې هغه آیا هغه سمندرګي وبلل شي که جهیل، چې په دواړه حالتو کې به د 15 وړو هیوادونو ونډه محدودېږي. په 1991 کال د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو راهیسې د 15 وړو هیوادونو د سواحلو کرښې تر اوسه پورې نه دي مشخص شوي. که هغه سمندرګۍ وبلل شي نو دغه هیوادونه به هغه د خپلو وچو په اندازه، یعنې وچو په اوږدو کې سره ویشي، خو که جهیل وبلل شي 15 واړه هیوادونه به یې بډایه طبیعي منابع که په هره سیمه کې وي په خپلو کې په مساویانه ډول سره ویشي. ویل کېږي چې د دغه سمندرګي په تل کې د $1 تریلیون په اندازه هایدرو کاربون زیرمې پرتې دي. د تثبیت شوو زیرمو شاوخوا 50 میلیارد بیرله تیل خودل شوي او دغه راز د 9 تریلیون متر مکعب طبیعي ګازو زیرمې هم په دې سمندرګي په تل کې پرتې دي. د دغه کنوانسیون چې د بهرنیو چارو وزیرانو پرې موافقه کړې او ټاکل شوی چې نن د 15 وړو هیوادونو مشران لاسلیک کړي، یوه مسوده د روسیې د صدر اعظم د په ویبپاڼه کې خپره شوې ده. د دغه موافقې له مخې چې د دغه کنوانسیون په اړه البته شوې ده، د دغه سمندرګي موقف، د کاسپین موقف سمندرګي خودل شوی چې په دې اساس باندې به د 15 وړو هیوادونو ترمنځ ویشل کیږي او بډایه شتمنی یا بډایه زیرمې به همغو هیوادونو پورې تعلق لري چې په همغو د سمندرګي خوا کې پراته دي. بلې،
نوري صاحب ډېره زیاته مننه، کور ودان معلومات مو واوریدل، ډیره مننه کوو چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا نور معلومات تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته یې دا www.azadiradio.com یا org. اوس هم د سولې په تړاو یوې موضوع ته راځو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ازبکستان د افغان حکومت په اجازه طالبان دغه هیواد ته وربللي وو. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ازبکستان په ګډون د هغو ټولو هیوادونو له هڅو هرکلی کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو یو پلاوی له ازبکستانه لیدنه کړې او د سولې سربیره په افغانستان کې د ازبکستان د پروژو د امنیت د خوندیتوب په اړه هم خبرې کړې دي. بلره نور جزئیات زما همکار حدیث پردیس راټول کړي او دمګړي را سره په سټوډیو کې د پردیس صاحب ستړي مشه.
مننه وصال صاحب. سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بلې، د افغانستان د سولې علي شورا له ازبکستانه د طالب پلاوی د کتنې په اړه وایي چې ازبکستان له افغان حکومت سره تر همغږۍ وروسته دغه پلاوی ته بلنه ورکړې وه. دغه شورا ویان سید احسان طاهری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تمه ده چې د سیمې د هیوادونو په همکارۍ ډېر ژر له طالبانو سره د مخامخ خبرو لړۍ پیل شي.
و بدون شک این کارهایی که در این روزا صورت میگیره در هم آهنگی ما صورت میگیره.
دی وی لشک پرت پروسیو که د سولې په برخه کې ټوله هڅه زموږ سره په همغږي کېږي. ازبکستان تر دې وړاندې چې طالبانو ته بلنه ورکړي له افغان حکومت اجازه وغوښته او حکومت اجازه ورکړه چې دوی دې همکاري وکړي. د ښاغلي طاهری په خبره کې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته آماده شي، افغان حکومت به د ازبکستان په ګډون په هر ځای کې چې طالبان وغواړي دفتر خلاص کړي. تازه طالبانو رسنیو ته په استولي اعلامیه کې ویلي چې د شیر محمد عباس ستانګزي په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د اګست له 6مې تر 10مې نیټې د ازبکستان له پلازمېنې تاشکند څخه لیدنه کړې. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې دغه پلاوی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر استازي عصمت ارګشیف سره کتلی دی. د اعلامیې له مخې طالب پلاوی د افغان سولې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او همداراز په افغانستان کې د ازبکستان د پروژو د امنیت د خوندیتوب په اړه هم خبرې کړي. جمهوري ریاست او د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي چې د سولې خبرو او د طالبانو له نورو هیوادونو سره د طالبانو له تعاملاتو د افغان حکومت لري پات کېدل د سولې ټینګښت سره مرسته نشي کولای.
که دا پروسه تر پای پورې داسې مخته ځي چې د افغانستان حکومت دې پکې نه وي او افغانستان حکومت دې پکې مخامخ شتون ونه لري، نو دا پروسه نه یوازې دا چې د حکومت مشروعیت سره لاندې وري، بلکې دا پروسه نتیجه نه ورکوي.
د ښاغلي رحیم خبره ده به وخت نیون کې وی چې طالبان د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي، خو له ازبکستان څخه د غیډلې د پلاوی کتنه کولای شي د مخامخ خبرو لپاره د زمینې برابرولو سره مرسته وکړي. بلوي سلسله
ډېره زیاته مننه. حدیث پردیس مفصل معلومات اوریدونکو سره شریک کړل. اوس به هم اجمل تورمان ته وښو چې د کابل چاپ ورځپاڼې اړولې او مهم ټکي تاسو وړاندې کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم په غزنی د طالبانو د برید په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، په غزنی ښار کې جګړه تر دوه ورځو واوښته. سرمقاله لیکونکي لیکي، سره له دې چې حکومت ادعا کوي چې په لومړۍ ورځ یې د طالبانو بریدونه بیرته په شا وتنبول، خو په خبره یې پرون هم په دغه ښار کې جګړې دوام درلود. په سرمقاله کې وړاندې راغلي، په ملي شورا کې د غزنی استازي وایي چې د حکومت د بې پروايۍ له امله دغه ولایت د سقوط په حال کې دی. وی ساده هم لیکلی چې که د غزنی د جګړې د پایلو او غمیزو په اړه فکر وکړو، ویلې شو چې دغه جګړه فاتح نه لري، خو مغلوب عام ولس او بې دفاع خلک دي چې د ورځپاڼې په باور دواړه لوري نه د ژوند پروا لري او نه د شتمنۍ. میډیا ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د موضوع په اړه لیکلي چې ولې نو حکومت د اندېښنو له شریکولو سره سره د غزنی ستونزې ته پاملرنه ونه کړه او پرېښودل چې د ورځپاڼې په خبره ترهګر ښار ته دننه او دولتي تاسیساتو ته زیان ورسوي. په سرمقاله کې راغلي، طالبانو په غزنی د غبرید په داسې حال کې وکړ چې له امریکایانو سره یې خبرې روانې دي او دوی غواړي په دې توګه وښيي چې د افغانستان په جګړه کې نه ماتېدونکي دي او امتیاز واخلي. ورځپاڼې په ټینګار سره لیکلي چې که چیرې افغان امنیتي ارګانونو د غزنی د استازو غږ اوریدلی و او په وخت اقدام کړی و، دا حالت به نه و رامنځته شوی. سرمقاله کې راغلي دا چې ولې ولسمشر او د امنیتي ارګانونو مسؤلین د ترهګرو سره د جګړې او د هغوی د له منځه وړلو اراده نه لري یوه پوښتنه ده چې باید ځواب شي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي، په غزنی ښار کې ویره او وحشت خپور دی، خلک له خپلو کورونو نشي وتلی او هر څه په ټپه ولاړ دي. د کابل کندهار لویه لاره بنده ده او دا چې مخابراتي خدمتونه هم غیر فعال دي، د ښار د حالت او جګړې په اړه څوک دقیق معلومات نه لري. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره څه چې روښانه دي، هغه دا دي چې د امنیتي چارواکو د خبرو خلاف وسلوالو په ښار کې اوږده جګړه کړې ده، وژنې کړې دي او ویره یې خپره کړې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. هیواد د خپلې سرمقالې په یوې برخه کې لیکلي، طالبانو د دغه برید لپاره له څو میاشتو راهیسې چمتووالی نیولی و، له نورو سیمو یې جنګیالي راغوښتي ول او بهرني جګړه ییز مشاورین یې د برید د پلان لپاره ګمارلي ول. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره، له دې ټولو سره سره یاده ډله د افغان ځواکونو له ماتې سره مخ شوه. هیواد هم ټینګار کوي چې د طالبانو د دې حملې هدف د سولې په خبرو کې امتیاز اخیستنه او دا خودنه وه چې ګوندې دوی لا هم له پیاوړي پوځي دریسه برخمن دي.
نن چې ازادي راډیو ته غوږیست، اوس به هم عصمت سروان ته غږ شو چې د آیا پوهېدې د لړۍ یوه بله برخه تاسو ته وړاندې کوي.
د لمر په انرژۍ چلیدونکې یوه بې پیلوټه الوتکه په لومړني الوت کې 15 ورځې او 30 ساعته په هوا کې پاتې شوه او د اوږده الوت ریکارډ یې جوړ کړ. د بریتانیا د ټلیګراف ورځپاڼې د راپور له مخې، د بې پیلوټه الوتکې چې زیفر اس نومیږي، یو ساعت کم 6 ورځې له ځمکې څخه 10,000 فوټه لوړ پرواز وکړ. تر دې وړاندې دومره وخت الوتکه په هوا کې نه ده پاتې شوې. دا بی پیلوټ الوتکه په هوا کې له 3 تیرول وروسته پر مځکه کښېناسته. تر دې په خوا د بی پیلوټ الوتکې د اوږد الوت ریکارډ چې په 2015 میلادي کال ثبت شوی و، 14 ورځې و. په 2015 میلادي کال زافر بی پیلوټ الوتکې دا ریکارډ جوړ کړی و. د دې لپاره چې دا الوتکې تر وریځو لوړې الوزي د لمرینې انرژۍ پینلونه یې ژر او اسانه چارجېږي. ایربس کمپنۍ غواړي چې نورې ازمیشتي الوتنې هم وکړي.
او ښه خبر دا ده چې د ویسټ انډیز په کربین لیګ سیالۍ کې د افغانستان ځوان څوکه توپچوونکي قیس احمد د پام وړ توپچونه کړې ده. پاکستان لوبډلې تکړه توپوهونکی شعیب ملک بولډ او دوه نور لوبغاړي پزولې. د ګیانا امازون لوبډلې په وړاندې قیس احمد د خپل لومړي ور په لومړي توپ د والټن وکټ واخیسته او د دوه لوبغاړو ګوښوونکي ملګرتیا ماته کړه. همدا ډولې په خپل دریم اوور کې د پاکستاني لوبډلې تکړه او تجربه کار راونډر شعیب ملک په ګوګلي توپ بولډ کړ او په څلورم اوور کې هم ستره وکټه ترلاسه کړې. په ټوله کې درې وکټې اخیستې. وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. سالی محمد سالی تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي او لاغه وروسته به حدیث پردیس درته نور بسته اونیز پروګرام وړاندې کړي.
د سولې عالي شورا وایي د ازبکستان د چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرې له افغان حکومت سره په هماهنګۍ سوي دي. د ازبکستان چارواکو او د وسلولو طالبانو استازو ویلي دي چې دا خبرې تېرې اونۍ سوي دي. د سولې ولسی حرکت غړي چې له کابل څخه د بلخ پر لوري روان سوي نن د کابل میربچه کوټ ولسوالۍ ته ورسېدل. د سولې ولسی حرکت غړي د جمعې پر ورځ له کابله د بلخ پر لوري روان سوي چې 25 غړي یې لوڅې پښې روان دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لري. جمهوری ریاست نن د ولسي جرګې انتخاباتو له نهایي لیست څخه د ځینو احتمالي کاندیدانو د نومونو تر لرې کېدو وروسته په اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون 15 کسان له نهایي لیست څخه لرې کړي او 45 کسانو ته یې خبرداری ورکړی. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د اتشي چارواکي وایي د پاکستان له نوي حکومت څخه په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په تړاو د شی هاور اړخیزي پالیسي هیله لري. اروپایي اتحادیې له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې د بشري حقونو د هغو مدافع ښځو په اړه معلومات ورکړي چې په دغه هیواد کې نیول سوي دي. په سعودي عربستان کې د فعالانو نیول کېدل د دې سبب سول چې سعودي عربستان له کاناډا سره ډیپلوماتیکي اړیکې خرابې کړي. د زلزلې دوه ټکانونو د البانیا په شمال کې لزګونو ودانیو ته زیان واړاوه. چارواکي وایي تر اوسه د زلزلې له کبله د مرګ ژوبلو راپور نه دی ورغلی. د 2001 میلادي کال د ادب د نوبل د جایزې ګټونکی بریتانوي لیکوال وی اس نایپل د 15 کلونو په عمر ومړ. نایپل په 1902 میلادي کال په ترینیداد کې زیږیدلی و.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونیز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت لپاره ز محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونې نننې موضوع مو دا ده چې په افغانستان کې د ښځو لپاره عدالت ته د لاسرسي په برخه کې کومې جدي او عمده ستونزې شته او افغان میرمنې چې خپل حق غواړي یا ترلاسه لپاره کوم مختلف مراحل دي چې هغه باید نظر سره شریک کړي او مشخصه پوښتنه هم که کوزات صاحب نه لري نو مطرح کړي. 0-2-2-5-5-0-9-9-15-13-13. کوزات صاحب خوش آمدین به برنامه.
سلام، تشکر از اینکه زمینه را ایجاد کردین که من امروز مهمان استودیو شما باشم و بتانم امرای مردم عزیز خود در داخل افغانستان و بیرون از مرزهای افغانستان هم کلام شوم.
تشکر که به برنامه تشریف آوردین. در ابتدا میخواستم از نظر شما که کار کردین و در بخش دادخواهی هم زیاد فعال بودین، واقعا چقدر سخت است یک زن افغان وقتی که با مشکل مواجه میشه برای تامین عدالت و یا برای دادخواهی
چقدر مشکل است یک زن افغان کی پروسه را طی بکنه تا باشه که عدالت در مورد تامین شه؟
خب ما میخواهیم که اول یک پیش گزینه داشته باشم که امید دسترسی به عدالت یکی از حقوق مسلم بشری زن و مرد است و متاسفانه امید تاثیرات منفی جنگ در افغانستان باعث شده که زنها و مردهای افغانستان روحن از نظر جسمی اقتصادی و در بخش روحی رفاهی و اقتصادی همیشه اینا متضرر بودن بسیار میبخشن و ای باعث شده که متاسفانه در 14 در سیستم قضای ما حضور زنها کمتر بوده، کم رنگتر بوده و بیشتر یک محیط مردانه هست که خودش هم باعث شده که زنها نتانن یک احساس راحتی داشته باشن و بتانن که خیلی راحت به حساب ای که یک مسئله هست وارد سیستم قضایی مراجعه کنن و حق خدا بخواین، چون منم محوریت مردانه بوده و یک از علتهای ازی هست که نتانستن خانم ها و در طول 40 سال جنگ هم بتانن روی حقیقی های خود وارد سیستم قضا شون. و دیگه ای که نبود امنیت جانی خانم ها، مثلا برای خانم خیلی سخت است که وقتی که متضرر میشه از یک نفر شکایت کنه و اومن طرف قضیه کسایی هستن که قدرت دارن، پول دارن، نفوذ دارن و او خانم امو امنیت جانی را احساس نمی کنه که بره شکایت کنه و ای امو باز دوباره تاثیرگذاری رفتار مرد سالانه هست که مردها بیشتر در سیستم قضا دسترسی داشتن. و دیگه یک چیزی که ما در این وقتا دیدیم عدم تطبیق قانون است به شکل درستش. متاسفانه نبود میکانیزم درست برای گزینش از این پروسه را بسیار زیاد کم رنگ ساخته. مثلا خانم ها کمتر در بخش های اداری قضا کار میکنن، نبود خانم ها دسترسی نداشتن خانم ها به وکالای مدافع هم یکی از علت ها هست. خب از امو اول تا آخر اگر نگاه کنیم فرهنگ ما هم تأثیرات خود داشته. یه از نظر فرهنگی شرم است برای یک زن که وارد محکمه شود یا طلاق خدا بخواهد یا که خدای نکرده از یک جای دیگه متضرر است. اینا باعث شده که زنها حضور کمرنگتر داشته باشن و با ترس و وحشت وارد سیستم قضایی افغانستان شوند. از این خاطر من فکر کنم که نیاز هست که سر از این موضوع بیشتر تحقیق صورت بگیره، آدمهای کارکشته‌تر وارد سیستم قضایی افغانستان شوند، زمینه برای خانم ها داده شود، تحصیلات امیدوار هستم که خانم های ما بتانن بیشتر وارد رشته را انتخاب کنن که بتانن برای امنه به خود در قضای افغانستان کمک کنن. متاسفانه خانم ها بیشتر دوست دارن معلم شوند یا دکتر، ولی باور کنین که در بخش های امنیتی و قضا هم ما حضور زنان زیادتر نیاز داریم.
ولی شما گفتین در گپای خود که محیط مردانه است و یا به یک شکل مشکلات وجود داره، پس چطور انتظار داشته باشیم که در این یک حالات خانم ها بیاین و در عرصه تامین عدالت در ارگان‌های عدلی و قضایی دل خوش کنن و کار بکنن؟ مشکل نیست؟
یک چیز را که من میخواستم برتان بگم این است که امی فرهنگ و عنانات قدیمی ما جایگزین قانون است و به خاطر از اینکه این فرهنگ آهسته آهسته تبدیل شده و جای خود برای قانون بده، وظیفه ادارات دولتی، حکومت و همچنین مؤسساتی که به خاطر حقوق بشر ساخته شده، مؤسساتی که برای حقوق خانم ها ساخته شده و اکثر کار کرده از اونا به خاطر عزیز که خانم ها دسترسی به سیستم قضا داشته باشن، اینا بیشتر باید فعالیت کنن. آگاهی عامه باید داده شود و مخصوصا نیروهای امنیتی ما مثلا در بخش حوزه ها و اینا بیشتر آگاهی حاصل کنن که چه خصوصا برای خانم برخورد کنن. اکثر خشونت ها رو شما ببینین وقتی یک خانم متضرر میشه یا مورد خشونت قرار میگیره به عوضه که میایه، باور کنین که ما چیزها را شاهد بودیم که او خانم ترجیح داده که اونمو خشونت در خانواده داشته باشه، اونمو بدبختی ها رو بکشه، ولی حاضر نیست به حوزه پلیس بیایه، چون اکثر بدرفتاریه که پلیس هم را از اینا دارن یا سوء استفاده های جنسی که از اینا صورت میگیره، این باعث شده که اکثر خانم ها نرن شکایت نکنن در عوضه. پس به این نتیجه میرسیم که باید ما بیشتر ادوکسی کنیم، بیشتر به خاطر رسیدن زنها به حقوقشان در سیستم قضا بیشتر باید دادخواهی صورت بگیره، آگاهی عامه و همچنین دولت باید بازنگری داشته باشه بر قانونهایی که در مورد خشونت علیه خانم‌ها هست.
و در رابطه برنامه‌هایی که عملی شده مشخصا از سوی حکومت چقدر حداقل برای شما از پیشان راضی هستین و تانسته تغییر مطرح بیارن؟
خب ما میخواییم بگویم که باز خانه متاسفانه جنگ بی خانم، جنگ خانمان سوزه که ما در افغانستان داشتیم در این 40 سال باعث شده که سیستم ما، حتی حکومت ما هم نتونه بعض کارا رو به طور شایسته‌ای که باید انجام بدن نمیتونن انجام داده. زمانگیر هست، وقت نیاز هست، ولی کارها صورت گرفته. من فکر کنم که انشالله در چند سال آینده ما این مشکلات کمتر داشته باشیم و اکثر برنامه‌هایی که صورت گرفته از طرف دولت و از طرف مؤسسات تغییر نسبتاً در دیدگاه مردم آوردم و امیدوار هستم که بیشتر دولت سر قانون‌هایی که هست غور بیشتر داشته باشن و بتونن پالیسی‌های بهتری را در سیستم قضایی افغانستان وارد کنن که بر نفع خانم ها باشه. و فکر کنم که وقتی که یک خانم از نظر روحی و اقتصادی شرایط بهتر داشته باشه مثلا میتونه بهتر یک جامعه سالم‌تر رو شما داشته باشین. یک خانم وقتی که در خانه مورد ضرب و خشونت شوهر قرار میگیره یا در بیرون در محیط کار مورد آزار و اذیت قرار میگیره و وقتی هم که وارد سیستم قضا میشه میخواد دادخواهی داشته باشه، میخواد حق خود بگیره، اونجا هم متاسفانه حقش بهش داده نمیشه، خیلی سخت است. و با عطا اسلام هم ایره فکر کنم که قابل قبول نباشه از نظر اسلامی که یک خانم به حقش نرسه و مورد ظلم ستم قرار بگیره. از همین خاطر به نظر من کارهایی که صورت گرفته کارهایی هست که ابتدایی است و امیدوار هستم در سالهای بعد این کارها و اقدامات بیشتر و بیشتر و موثرتر واقع شود.
و شما از قوانین گفتین، قوانینم از بررسی قوانین فکر میکنین شما کار کردین، مشکلات وجود داره در عرصه قوانین که باید یا هم تعدیل شوه و یا در کل مشکل وجود داره در این رسته؟
راست شو اگه بخواین ما بیشتر میخواییم بگویم که قانون افغانستان مخصوصا قانون جزا باید که یک مورد بازنگری دوباره قرار بگیره، به خاطر از اینکه زمانی که قانون ایجاد شده بوده یا نوشته شده بوده شرایط فرق میکرده، ولی اکنون شرایط اجتماعی افغانستان هم فرق میکنه. خشونت ها در زمان های گذشته چیز دیگه بوده، بله حالا خشونت چهره دیگه ای داره. بله به نظر من باید یک تعدیل و بازنگری در قانون صورت بگیره.
بله به شما پس برمیگردیم. قدر من آوریدون که سی و لند دمه اخلو لدمی و روست است تصواری که هم را خلو کالش شیخ بلی پختنی و یک مشخص نظر لره مونسره مدره کرد.
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولې شي. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
به هم ستړي مشه خبرونه ته په خیر راغلې. اوس هم ورسیږي اوریدونکو تاسو ته چې اړیکه مو راواخلو. یو اوریدونکو را سره وصل شوی، دوی به راواخلو. سلام ستړي مشه، مهرباني خبرې وکړي.
السلام علیکم سر ندی جوړی په خیر.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خاغلې ورور.
قربان شم سپین منګل د کلیپونه په کار کوم دی پکتیا ولایت
نه. منګل صاحب پکتیا ولایت نه خبرونه ته خاغلې.
قربان شما خودجان یو درې څلور پښتنې لرم جزا لرم.
مهرباني درې څلور پښتنې
یو پښتنې هم دلا چې دغه خدای په تعلیم نر پازې د خوري د خدایښونه نه دوه کنه چې بد خدای وکنه تعلیم وکړم پارزا.
بله
دویما پښتنې لرم چې مقصد یو اخر د کړای شي چې اسلام په شو پابند خوخه وده وکړي. د دوی
یو بخه د دوی پښتنه دی بیا تکرار ک یو خزه کولای شي چې په خپل خوخه
یو خزه کولای شي یو جنکی ک خزه کولای شي چې اسلام په شو کټ کې په خپل خوخه وده وکړي.
بله بله
دریمه پښتنه مې دا چې د خور لور دولت حرام دی دا خلقی ولی کی علت چه دی جاتول خلق خیانگلون ها پا پیسو لرم پختنه می داوا چه دا غا مقصد مو خور لور خدا جواز لری پردی شدی سر دی خبرو کرلو
سلام سڑی مشیخ پرون
سلامونه نیک هیله احترامات قدرمن جناب پردیس صاحب ساته او محترم میلمانی ګران تخنیکر امین کاکر تا تاسو دراریو تر څنګه ناستو درنو نه د ولو مینانا کاوریدون کو ته په دې هیله چرو غو جوړ بوي پرمنه مو پیل کړی
مننه تنګیوال صاحب خورونی ته خرغلی تخنیکر را سره عبید الله عبید ده
سما ده عبید سمیم رو ده غو ده حالی غم سما سلام منی ده مخک برامین صبر او خوص په عبید ده ما ده سلام منی
مهرباني ورور د خبرونی د موضوع پړه ک نظر سره شریک کوي کوم پختنه لري مطرح ک
مننه پردیس محترم واقعا ډیره ښایسته موضوع ده خو زه به څو پوښتنې له محترم میلمنی نه ولرم دا چې د مخکې راډیو کار نه کوه اوس خوشحال شم اړیکه بیر دغه راډیو بیرته راپاله شوه نو پوښتنه مې له محترم میلمنی نه دا ده چې آیا په دې کار چې دی پایل کړی دی په دې کومې ستونزې دي چې دا چې ځورېږي او مثلا او دغه کومې ستونزې دي او بل هغه لرې پرتو سیمې کې چې زمونږ هغه میلمنې دي هغه چې د خپل آواز نه پورته کوي هغه ته به دې هغه پیغام کوي او د دې کار چې دی پیل کړی دی یا د دې کار نه دا راځي دا او کنه دا د دې پوښتنې دی هیڅ چې میلمنې راته ځواب کوي
ډېره مننه کور ودان یو بل اوریدونکی دوی بام راوخلو سلام ستړي مې شیخ پرونه ته خراغلی
السلام علیکم
وعلیکم السلام خبرونه ته خراغلی موضوع نوم کم موضوع نن سرا د مدنی فعال همایرا کوزات خبرونه کشته او دوی د خزو د حقونو د خوندیتوب پر اړه باندې فعال دي او کار کوي مشخصا خبرونه موضوع دا ده چې په افغانستان کې کله چې یو مېرمنه له ستونزو مشکلات سره مخ کیږي څومره عدلی او قضایی بنسټونو ته چیزی د سره د عدالت تضمینولو کې څومره مشکلات سره مخ کیږي او دغه پروسه ټوله کې څومره ستونزمنه ده په دې اړه به باندې کېدای شي تاسو خپل د سیمې حال راته وایي چې هلته په کوم ځای کې چې اوسېږي کله چې مېرمنې ستونزو سره مخ کیږي په څه شکل ستونزه حل کوي عدلی او قضایي ارګانونو ته ځي قومي مشرانو ته په څه شکل مهرباني
مننه کوم لمړی دې دا ګران خورزما سلامونه ومني د خپل سن په اړه څه درته وایم زه تاسو ته د خپل ولادت د دې څخه نو سولې ستون کوم هلته مور جون کو خو متاسفانه بد وختانه بوي چې څو خطرې به سفر سره کوم د وخت نه ول وخت نه واره ما هلته خلک امو په حیات لا سرسن لري سره په د دې څخه نو سولې کې ځکه زابل دول سي ول سول سولې لري له ټول سول سولې په ساته په ځینې ځینې ځای کې مکتبونه او امو په حیات دار څه خو هلته د حکومت په لړ کې کلمې چې څنګه کلینیکونه داسې نور څه ول خو اوس متاسفانه اوس نشته ځکه کلینیکونه مثلا زموږ قومي سیمې دي له هغوی څخه موږ داسې کس لرو دی چې مخانه به دی چې د خپلو ځوانانو په اړه خپلو راتلونکي ته مثال دی هېڅ هم نه دی کړی ځکه خویندې له ذات ستونزو سره مخامخ له ذات له بد تاوتریخوالیو سره مخامخ دی زه تاسو خاطره دا یم په تکرارن ډول مخکې هم یادونه کړې داسې ډېرې جالبې خاطرې زیاتې خویندې په کم عمر و ډېرې زیاتې خویندې سره زیات فلمونه کېږي د خسر په قربانې هم د خاوند او یو خاطره داسې د دې کې شیدام په سلګونو په زرګونو خلک سره سوا خور و یو دنیا علم و لو که خپل مزور علال کلا هیڅ گناه هم نه تصور و که کلم شخوالا پا کابر کسی مشکار کوئی دا کابر لدوال سرون سخا سنی سلی لیه دا پس نوری بجی بجی خاطره لری سی خاص غط بد لامل دا دی دا بسواده دا مپا حوی دا نپایولو ځات نور هم ځکه هرته داسې ارګانونه نهشته، هلته داسې زمینې نهشته، هلته داسې ادارې نهشته. زه شکایت ورته وکړې او نه هم خلک، نه هم پلرونه یا هم خاوندان دا پرېږدي. حتی نارینه ډاکټر سلانه ورو که تاسو باور وکړئ، دلته هم پوهاوی نهشته. ژوند د هېوادوالو ډېر سخت دی، نه هم د نامې له کبله حکومت سرپل ګرځول، نه هم پوښتنه کولی شي. ځکه که موږ د دې درس لپاره شکایت خپور کړو، دوی وایي
بای ډیره مننه کوم ستاسو نظر مو واورید او رسو پریمل منام تفسیر ولري. یو بل اوریدونکې دوی وامر واخلو. سلام سړی مشه خبرون ته خراغلی. بلې کس مونږه غوري مهرباني خبرې وکي.
مننه کوم جناب پردیس بتاست زما غږی پردیس.
بله بله ستاسو غږ مونږ لرو، مهرباني.
جناب پردیس تاسو ته عبیدالله عبید ته او د بی بی سي د رادیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې راته روغ او جوړ به یو ښه خپرونه پیل کړي وي.
وعلیکم السلام. مننه ورور، نوم دې مراته ووایه، کوم ځای نه دې تماس نیولی، مهرباني خپل نظر راسره شریک کړه. پوښتنه لري.
مننه کوم جناب پردیس، به تاسو همیشنی ګډونوال نور مرجان زیرک د خوست ولایت نه درسره تماس کیم.
زیرک صاحب خو راغلی خپرونه ته.
قربان. مننه کوم. لکه څرنګه چې پردیس صاحب موږ ګورو، ولو که دغه ډېره لویه ستونزه د مېرمن په پروچا کې ولې موږ په ټولنه کې اکثر ونه لرو یا څرنواله ونه لرو، نو تاسو به وروکئ پردیس صاحب چې دغه پروسه به څومره ستونزمنه شي. خو دلته یوه ستونزه شتون لري چې که چېرته موږ د خپلې اجازه ورکړو چې په تعلیم ته دوام ورکړي، خپلې زده کړې ترسره کړي، نو په آینده کې به د دوی کوم خنډ نه رامنځته کېږي. ولې ډېری دا ستونزه پردیس صاحب شتون لري چې موږ اجازه نه ده ورکړې. خو که چېرته موږ د اسلام د شریعت سره فکر وکړو چې خر ببرې څومره حقوق ورکړل شوي دي، خو متاسفانه چې موږ د اسلام په چوکاټ کې تر اوسه پورې هېڅ هغه نه دی عملي کړی. خو بل قدر ته ووایم پردیس صاحب، هغه اسلام شریعت چې ته لې په مطابق که موږ لاړ شو، موږ به انشاءالله هر کار رسېدوي. قدیې په اسلام د شریعت په چوکاټ کې موږ نه روان، امکان ولري چې دغه پروسه نوره هم ستونزمنه شي.
پوښتنه دې مطرح کړه مهرباني.
قربان. ما خو پوښتنه هم د دغه د خورجن نه دغه دی چې تاسو د ښځو لپاره څومره هلې ځلې کړي دي، تاسو مدني پران یاست، څومره جی په شو کرځو کوم څومره هڅې کړي دي خپل افغان لپاره چې تاسو خو خسته کړي دي.
بله ډېره مننه کوم نورمجان زیرک، له خوښ نه تماس نیولای. اوس به هم کوزات صاحب ته اوریدونکو پوښتنې ته واورې. ما یادش کړي یو له اول سره به شروع کوم، تاسو یو یو ته ځواب ورکړئ. منګل صاحب فکر کوم د پکتیا نه تماس نیولی و، همدا سوال درلود، ویل چې تعلیم بالای زن و مرد فرض است. دی فکر کنم که شک داشت، گفت که اگر شما یکم وضاحت بدین که بود یک چیزی هست یا نه.
اول خو میخوایم سلام بگویم خدمت برادرم در پاکستان که امروی خانواده صحتمند باشن. فکر کنم که سوال به جایی هم دارن که در مورد تعلیم که میگن زگهواره تا گور باید دانش آموخت، و خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم یکی از نصایحشانی است که علم فرض است بر سر تمام انسان ها، پس انسان مجموعه زن و مرد هستش، که اینجا نگفته که زن تعلیم کنه یا نکنه، یا فقط تعلیم بر مرد است یا دانش بر مرد است، گفته که بر تمام انسان ها. پس انسان که شد زن و مرد نداره.
بله. سوال دوم داشتن، گفت که گفته شده که وقتی خانواده در مورد خواهر و دخترایشان وقتی که به ازدواج در میارن پول میگیره یا آرام است، پس چرا این کار میشه؟
خب ما فکر کنم که یک بحث خیلی باز میایم سر اسلام و انعنه. بعض وقتا ما همی مشکل مذهب که رسم و رواج گت میکنیم که یاد ما میره که بعض چیزها رسم و رواج است و بعض چیزها مستقیم از اسلام آمده شده. اما انحنات زشت و ناپسند هست که ما داریم، شاید در اسلام ما زیادتر نمیخوایم در این مورد صحبت کنم، چون که به اندازه‌ای که باید ضروری باشه معلومات کافی ندارم و امیدوار هستم دفعه دیگه میمان شما یکی از اسکالرای اسلامیک باشه و یکی از علمای ما باشه که بتونن جواب این برادر ما را درست بنا به آیات و حدیث درست بدن. ولی در کل به نظر من خب بنابرای معنانات یک چیز هست که میگن یک شیرنی باید وقت داده میشه در عوضش یک چیز باید بر خانواده مانده شه. حالا متاسفانه یا شیربها هست که همون شیری که مادر بر طفل خود داده و یک چیزی هست که به نظرم یک کم از نظر مذهبی هم شاید یک ذره ریشه داشته باشه. من دقیق نمیفهم و کل گرفتن دختر خدا بلیلام بانه امیدوار استم که در آینده نزدیک شاید ازی باشیم که دو خانواده به خاطر یک زندگی خوش و خرم دو جوان کوشش کنن و مسائل پول و مادیات کمتر باشه در این گفتمان ها و به خاطر ازی که آینده یک دختر بستگی داره. مثلا خدای نکرده اگه خانواده پول زیاد میگیره وقتی که دختر به خانه شوهر خود میره توقعات زیاد میشه و زیاد زیر ضرب و شعته و شکنجه و همون کیانه زبان میمونه که ما به خاطر تو پیسه دادیم و این خودش هم درست نیست به نظر من.
و یک شنونده ما از فکر کنم از وردک تماس گرفته بود گفت که وقت شما دادخواهی میکنین چقدر با مشکل مواجه هستن در مورد این؟
راستش اگه بخواین یکی از چالش‌های خیلی کلان ما بود که ما تهدید می‌شدیم بعضی وقتا. من یک دوره‌ای که امروی یکی از مؤسسات داخلی کار می‌کردم و مستقیم امروی شلترها بودن یا خانه‌های امن، متأسفانه چیزهایی را ما دیدیم که اصلا قابل قبول نبود. تهدید از طرف امو تفنگ سالارا، تهدید از طرف مردم، تهدید از طرف خانواده ازو، یکی از چالش‌های خیلی بزرگی است. و اکثر تهدید میکردن که شما مثلا خانم من کیسش را اعلان نکنین ما میام شما رو مثلا دفترتان منفجر میکنیم و این باعث نشد که ما کار کنیم. در بخش ادوکسی امو مؤسسه دختر جوان کار میکردن که من یکان دفعه به خاطر از اینا هراس داشتم که خدای نکرده کدام اتفاق سرشون نفته. ولی باور کنین با تمام جدیت روز به روز کار خود بیشتر میکردن و وقتی که ما اونا رو میدیدم خیلی خوشحال میشدم که خانواده های هم هستن که به حقوق زن باورمند هستن، حقوق اسلامی زن باورمند هستن. ماشاءالله اونا دخترایی بودن که هم از قانون اسلامی میفهمیدن و هم از قانون جزای افغانستان خیلی خوب و اکثر وقتا من خیلی متاسف میشدم که چون مردم اجازه نمیتن که زنها در رأس مثلا قضا باشن. خانمها خیلی خوب میتونن که بعض قضیه ها را پیش ببرن. ما مشکلات داشتیم و مشکلات هم هست و تنها راه حلش هم این است که حکومت یک قبر درست کنن سر از این مطالب و همچنین آگاهی عامه که مردم بیشتر.
مسئله آگاهی ما را شنونده ما که تماس گرفت و مطرح کرد از قندار،
بله،
گفتن که چقدر فکر میکنین که این مشکل باعث شده در مناطق دوردست که خشونت علیه زن زیاد شده یا موجود است؟ مو در این رابطه سوال داشتن که شما میشه تفسیری داشته،
بله،
باشه.
نبود به سیستم قضایی در شهرستان ها یا ولسوالی ها یکی از چالش های بزرگ ما هستش که متاسفانه امون نبود امنیت جانی زن ها هست چون محیط خورتر هست و خانم ها زود مثلا شناخت میشن. از این خاطر خیلی مهم هست که ما بتونیم در قرات و قصبات و ولسوالی ها کارهای ادوکسی یا آگاهی عامه را شروع کنیم، چون اونجا بیشتر انعنات جایگزین است تا سیستم قضایی. و باز میگم که این وظیفه مردم افغانستان هست، وظیفه تمام مؤسسات است که در این بخش کار میکنن و وظیفه سیستم قضایی خود افغانستان که بتونن مردم ذهنیتشان رو روشن بسازن و یک دیدگاه بر سر از این موضوع داشته باشن که زنها هم یکی از حقوقشان هست که دسترسی به قضا.
یک شنونده دیگه ما در مورد تلاش‌های خود شما گفتن چقدر باعث ازی شده که در مورد حل دوسیه ها و یا کمک کرده باشه در تامین عدالت برای خانم و تلاش‌های شخصی خود شما چقدر فکر میکنید؟
من چون یک بک‌گراند دارم که امروی مؤسسات که در این رابطه کار کردن کار کردیم و همچنین یک بک‌گراند دارم پیشینه که کارمند دولت هم بودیم در بخش که جایی که باید تامین عدالت شود، راست شو اگه بخواین من شخصا میتونم براتون بگویم که شاید بسیار آلتای بودیم که اتا نمیتونم امیال براتون بگویم که چقدر متاثر کننده است یک زن افغان دسترسی نداشته باشه به ابتدایی ترین نیازمندیش که حق و حقوق است. ما کارهای زیادی کردیم، میخواییم در این رابطه براتون بگویم که یک خانم را متاسفانه یک چنگ سالار اختطاف کرد بود و تا حد زخمی شدن هم ما خودم رفتیم و یکی از دستاوردهای بوده که او خانم پس دوباره به خانوادهش بازگشته.
بله، بسیار زیاد تشکر که به برنامه تشریف آوردین.
تشکر شما.
حمالا کازات ده خوز و دوچار و مدنی فعال قدر می آوریدون که لطاس و من نکم چی در دیده محل منگسروی 0-9-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
ونی سې پام دې شمیره د اونۍ پچریان کې یو خپل ستونزې لمون سره شریک کې تربیامو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم پاک لامو ملش.
سلام، ساعت یکی بعد از ظهر با وقت افغانستان است و شما شنوندید.